فرشتي مرسل جوړه کړې ملته موخړي. قدر منوونکو، تلویزیون دغه دستګاه نوم دی چې خوځنده تصویرونه او انځورونه له غږ سره خبروي. په افغانستان کې د لومړنۍ تلویزیونی دستګاه جوړېدل د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په اواخرو کې هغه وخت مطرح شوه چې شهید محمد موسی شفیق صدراعظم و. خو د ځینو سیاسي ستونزو له وجې دغه هیله پوره نه شوه، نو ځکه بیا وروسته له یو څه مودې څخه په 1450 هجري شمسي کال د هود په 15 نیټه ازمایشي خپرونې پیل شوې. په پیل کې د تلویزیون نوم د آریانا افغانستان ملي راډیو تلویزیون و، بیا د افغانستان راډیو تلویزیون شو، ورپسې ملي راډیو تلویزیون باندې بدل شو چې تر اوسه یې همدا نوم دی. د مجاهدینو د واکمنۍ په وخت کې یو قوي دستګاه چې شمشاد نومېدل له منځه لاړه. بیا تلویزیون خپرونې درلودې خو په ډېرو کمو سیمو کې وي. په دې اړه نور معلومات د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون له رئیس زرین انځور څخه اورو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تلویزیون د جوړېدلو پلان سره د دې چې د پاچاهي دورې په وروستیو کلونو کې چې وروستی صدر اعظم شهید موسی شفیق په دوره کې مطرح شو، مګر متاسفانه چې حالات بدل شولو او هغه طرح چې په لومړي ځل کې په نظر کې و هغه پلی نه شول. شهید محمد داود خان په وخت کې د جمهوریت د دورې په وخت کې د تلویزیون د لپاره عملی کارونه پیل شولو. د جاپان په مرسته د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تلویزیون په 1450 کال کې تکمیل شو، جوړ شو، یعنی همې تعمیر جوړ شو، همې وسایل د جاپان په مرسته راغلل او خپل لومړني ابتدایي امتحاني نشرات هم د داود خان په دوره کې پیل شولو. 1450 کال کې د راډیو د برخې چې هغه وخت کې راډیو پوره اوږده تجربه کړې وه په افغانستان کې، راډیو افغانستان د راډیو د برخې هم د تخنیکی برخې او هم د نشراتي برخو همکاران بیلابیلو هیوادونو ته، لکه ایران ته، عراق ته، جاپان ته او ځینو نورو هیوادونو ته د لنډمهاله کورسونو دپاره لاړل. دوی زده کړې وکړلې، بیرته راغلل او هماغه د راډیو د برخې همکاران د تلویزیون په برخه کې کار پیل کړ. د 1450 کال په هود کې امتحاني نشرات پیل شولو د داود خان په دوره کې. داود خان په خپله هغه افتتاح نه کړلی شو. د ثور د کودتا نه وروسته حالات بدل شولو او د افغانستان تلویزیون په رسمي ډول په 1450 کال د اسد په 18 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت داخل د تلویزیون د سټوډیو کې چې موږ د خبر سټوډیو ورته وي په دغه ځای کې افتتاح شو.
خیلی ډیرو کسانو سره دا پوښتنه وي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د تلویزیون په پرده څه خبر شول. کله چې موږ د خبرونې لپاره د تحقیق په خاطر ملي راډیو تلویزیون ته لاړو، هلته مو هغه پخواني آرشیفونه ولیدل چې د تلویزیون د نشراتو پایلې ښوده. کله چې ازمایشي نشرات خپرېدل، نو دغه وخت ملي سرود دغو کسانو لخوا ویل شوی و چې جذابې څېرې او خواږه غږونه یې درلودل. د میرمنو افغاني سره شنه کالي په تن وو او نارینه و سپین لنډ کنداري دوزي غاړې، لوی پایڅې، پرتګونه له تورو واسکټونو سره اغوستي وو. دوی په یو منظم قطار کې په ځانګړي احساس ملي سرود ویلې. ورته غوږ شئ. د افغانستان تلویزیون په رسمي توګه د نور محمد ترکی په وخت کې نشرات پیل کړل. دلته بیا ملي سرود هم تغییر وکړ. هغه ملي سرود وو ملي سرود. وروسته مو د آرشیف په یوه برخه کې ولیدل چې د افغانستان د راډیو تلویزیون د تعمیر دروازه خلاصیږي. د هغه وخت جمهور رئیس نور محمد ترکی له خپل ملګرو سره په داسې حالت کې راننوځي چې په سره ګل پاشان، شیرینی او چاکلیټ شیندل کیږي او په چکچکو بدرګه کیږي. په هغه وخت کې د لنډې مودې لپاره د ملي راډیو تلویزیون ریاست وزارت وو. سلیمان لایق مشر یعنی وزیر ټاکل شوی وو. نوموړی د ملي ټلویزیون افتتاح او جمهور رئیس ته په خراغلاست سره خبرې پیل کوي.
اوس تاسو د افغانستان د خلکو لوی راپورونکي او ستر انقلابي ته او تاسو ملګرو ته وعده کوم چې چې افغانستان د خلکو د تلویزیون کارکونکي باندې خپل ټول توان، خپل ټول وسه، خپل ټول استعداد، خپل ټول تخصص د هغو ارمانونو او هدفونو په لاره کې ولګوي چې د هغه لپاره تاسو خپل ژوند د دغه لارښوونکي تر لارښوونې لاندې وقف کړی دی.
د سلیمان لایق خبر وروسته نور محمد ترکی د خپل خبرو په پایل کې د افغانستان خلکو ته د ټلویزیون د پرانیستلو مبارکي وایي. دا چې جمهور رئیس د ټلویزیون د پرانیستلو په ورځ د افغانستان د ټلویزیون هدف د بېوزلو خلکو لپاره څه ګڼي ورته غوږ بشو.
او د افغانستان د رڼا او خوږو خلکو، په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم، زما نظر د وطن هغه در بدر او بې وزو زرېشتونکو ته ورګرځي چې زموږ په وطن کې پېړۍ پېړۍ مادي نعمتونه هستول، مګر دوی په خپله له دې نعمتو څخه بې برخې وو. هوټلونه، لارې، هوایي میدانونه او تلویزیونونه به زرېشتونکو جوړول، مګر مزې به پکې شهزادګانو، سردارانو او امیرانو کولې. د سر پرتمین انقلاب دغه بود او دستور او دا ظالمانه ویش چې د سیستماشانو له ګټو سره عیار شوی وو د همېش دپاره وغورځاوه.
له دې وروسته د افغانستان تلویزیون ورو ورو پرمختګ کوي. د جاپان هېواد داسې دستګاوې ورکوي چې په نړۍ کې ساری کم لیدل کېږي. زرین انځور وایي چې بیا د شپېتو تنو په شاوخوا کې ژورنالستان، پروډیوسران، ډایرکتران، کمرمینان او تخنیکي کارکوونکي د روزنې لپاره بهر ملکونو ته لیږل کېږي. خو له دې سره سره بیا هم دوی له ځینو ستونزو سره مخ وو. دا چې کومې ستونزې نوموړی وایي،
بېله شکه چې په شروع کې خو ستونزې ډېرې زیاتې وې، ځکه چې ډېر مسلکي خلک د تلویزیون په برخه کې نه درلودل. ټول څه کار چې شوی و، تجربه چې و، د راډیو په برخه کې و، او دا یو ناڅاپه د یو بلې نوې رسنۍ رامنځته شوه چې تلویزیون و. البته سټوډیوګانې ډېرې محدودې وې. په اول کې چې دا تلویزیون جوړېده، ستونزه پکې دا وه چې دا د یو محدود وخت لپاره، مثلا د یو ساعت نشراتو لپاره، هم د اموزشي نشراتو لپاره په نظر کې نیول شوی و. د داود خان په وخت کې وروسته حالت داسې راغله چې چارواکو غوښتل چې د دغې محدودې وسیلې نه پراخه استفاده وکړي، یعنې ډېر څه تولید شي، ډېر څه خلکو ته وړاندې شي، او مثلا د یو ساعت نشراتو په ځای دوه ساعت او درې ساعت او پنځه ساعت او شپږ ساعت نشرات وشي. د شپې تر دولسو بجو پورې به دا نشراتو دوام کاوه. اول کې آمادګۍ کمې وي، غوښتنې ډېرې زیاتې وي.
تلویزیون یو نوی وسیله وه، نو ځکه ټولو کورنیو نشوای کوای چې په کور کې ولري. دغه وخت د دولت لخوا لوی لوی تلویزیونونه د ښار په ځینو برخو کې نصب شوي وو. بیا به خلک ورتلل او هلته به یې د خبرونو تر څنګ بېلابېلې خپرونې کتلې. راځو دې ته چې اوس د افغانستان په ملي تلویزیون کې کوم بدلونونه راغلي. د اوسني حالت په هکله مو د تلویزیون د نشراتو له رئیس غنی مدقق سره خبرې کړي. د اورېدلو بلنه یې درکوو.
د افغانستان ملي تلویزیون اوس چې په خپل مرکز د افغانستان ټولو ولایتونو کې، په آسیا، اروپا، امریکا کې نشرات لري. زموږ خپرونې څلور ساعته دي. آرشیف په برخه کې زموږ کوم هغه کار کړی دی، غواړو د آرشیف ټول مواد هغه انالوګ سیستم سیو د ټول ډیجیټل ته راسي. تقریبا دلته پنځه سیستم لرو، سي د بوش کستونه دي، یوماتیک دي، دی وی سی پرو دي، اوسنی مواد سي په ملي دی وی کې دي. له دې سیستم را ټول واوړي کمپیوټر ته، هارد ډیسکو کې وساتو. له هارد ډیسکو نه ځي یو غټ سرور مرته آماده کړی دی. په دغه سرور کې به ټول مواد ځای په ځای کیږي. د میتادیتانه هر یوادوال او بهر کې هر څوک معلومات استفاده کوي سي د ملي تلویزیون سایت ته ورداخليږي. په سایت کې خپل د میتادیتای تلویزیون له آرشیف نه څوک استفاده کوي. موږ په آرشیف کوم مواد لرو؟
دا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه
بسم الله الرحمن الرحیم د رمضان المبارک د میاشتې د خصوصیاتو څخه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی، یو خاصیت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په اړه فرمایي، وهو شهر الصبر، دا میاشت د صبر ده. صبر معنی زغم، برداشت. مقصد دا چې د روژې مبارکې میاشت کله راسي، د خوراک او څښاک څخه یو انسان بند سي په دې حالاتو کې کله کله د انسان د بدن انرژي کمه سي کله چې د بدن انرژي کمه سول طبعا انسان د نارمل حالت څخه وزي د خلکو سره کله کله سختی کی دده د کمزوري فکر یا کمزوري دماغ هغه د دې تقاضا کوي چې کله یو څوک معمولی خبره وکړي دی د هغه په مقابل عکس العمل وشي د هغه سره تشدد وکړي د هغه سره جګړه وکړي د هغه سره جنگ وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا د وړاندې خپل امت ته دا هدایت وکړي چې خبردار اوسي دا میاش د صبر ده دا میاش د نفس پرستی نه ده دا میاش د سختی نه ده دا میاش د تشدد نه ده تاسو په دې میاش کې کچیر د خوراک او چشاک په وجه باندې کله ضعیف راسي کمزوري راسي او کله مو انرژي کم سي تاسو د خلکو سره جنگ مکوي جنگ جګړه دا که څه هم د لوی سره څخه بد عمل دی په ټولنه کې فساد رامنځته کوي ټولنه یو د بل سره لري کی د ټولنې د پرمختګ معنی جوړیږي خواخوږي یا خوشحالي لمنځوړي ترقی لمنځوړي مینه او محبت لمنځوړي او د انسان روحي سکون لمنځوړي پیغمبر علیه السلام په دې میاش کې په خصوصي ډول باندې و خپل امت ته اعلان کړی دی چې دا میاش د صبر ده تاسو په دې میاش کې په ځانګړي ډول باندې د چا سره جنگ مکوي جګړه مکوي که څوک ستا سره جګړه کوي ته په جواب کې ورته ان صائم زه روژه تیم او که څوک شکنځل درته کوي که څوک سختي در سره کوي هغه لا تاسو برداشت کوي او خپله هیڅ کله د چا په مقابل کلک دریز د جنگ دریز منیسي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.